سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې هڅو ته هیله من دی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولۍ او سوله ده.
طالبانو په افغانستان کې د ترکیې د پوځي حضور د دوام طرح رد کړی ده. د غزنی او پکتیکا لوی لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ د غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پراخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه او په عراق کې د اورلګیدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. جمهور رئیس غني چې نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبر هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسکونو بلک هاک هلیکوپټر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو هیوادو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې پورس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې لومړی فصل کې ملکی تلفات د روان کال 30% په سلو کې په افغانستان کې زیات شوی دی. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو. د وی د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتیشي یا تریوزی بل ډول وي، خو دا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضو
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لترګری او تندلاري سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه شهر داسې وخت شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس په لیدنه ناست کوربه ده چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوښتو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولي. وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاسونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله د وژل شویو شمېر 65 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګید چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه ښار د پلازمینې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وای چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوی دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووډ 19 د څانګې د مسولانو د نیولو امر یې ورکړ. په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 800 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیل تر اوسه دا په دې هیواد کې په یو ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5 میلیونه اووله کو ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,40,420 ته لوړ شو. پروسه کې تر اوسه یوازې 15% کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجینګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لشتر لږه 8 نمبر شوی او 9 تنه نور تری تام دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. په وینجینګ کې حکومت ویلي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوی دي. د دې پیښه علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو رسره وسیدې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او تاسو پام د خبرونه د لومړی راپور اوریدو تر ګرځوم. ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د راتلونکو پوځي عملیاتو تمرکز به تر ډیره پر هغو سیمو وي چې اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی غنی پر روانو دریو میاشتو کې په امنیتي برخه کې د پراخو لاستراوړنو اټکل وکړ. د ښاغلی غنی د سرګندونو نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال لسیمه راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې ویل چې د طالب املا به ورماته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په بلخ ولایت کې لا یو شمیر خبريالانو او مدني فعالانو سره په کتنه کې بیان کړي. د ویل چې د لویو ښارونو او مهمو تجارتي بندرونو د تصفیه لپاره یو امنیتي او دفاعي طرح هم جوړ کړي ده. ښاغلی ولسمشر ویل چې د طرح د مخې به اولویت بندي تر سره شي او دغه لمخې به د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات هم وشي. ښاغلی اشرف غنی د هم ویل چې په پلان کې دا طرح به په دریو میاشتو کې په بشپړ ډول عملی او د تهدید کچه به د ولایتونو له مرکزونو څخه او له سوداګریزو ښارګوټو نه لریو پرتو سیمو ته په شاوت تم بول شي. د همداراز وویل چې د ملي اردو د کمانډو د بسی جوان سیستم کاری هم پیل کړي تر څو له دغه ځواکونو څخه یوازې د دښمن د ځپلو په مقصد په عملیاتو کې کار واخیستل شي او زیاته کړه چې د هوایی ځواکونو او اویا ځانګړي قطې څخه به هم لدې پاس په یو واحد تشکیل کې کار واخیستل شي او د طالبانو د ځپلو ماموریت په د دوی په غاړه وي. هغه د هموویل چې تر دې په خوا له هوایی جنگي امکاناتو څخه 40% د لوجستیک او یاشي رسونې په برخه کې کار اخیستل کېده خو اوس برنامه بدله شوی او د دغه ځواکونو څخه به د دښمن د ځپلو په مقصد په بشپړ ډول کار اخیستل کیږي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې امریکا په پلان کې لري ډیر ژر لسګونه جنگي بلک هاک تیارې چې شمیره یې ډیر شو ته نږدې ده افغان هوایی ځواک ته وسپاري. ولسمشر غنی د ولسی بسیج یا ولسی پاتون د ځواکونو فعالیت نامعصره وګاڼه او وی ویل چې دغه ځواکونه تر څو چې پراتلونکې کې سرخوګي جوړ نکړي باید د ملي اردو او ملي پولیسو په چوکاټ کې مسله کړای شي.
په مزار شریف کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزای وایي چې په نږدې راتلونکو کې وضعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبيني څرګنده کړه او وی ویل چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خبرو مستکینی په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سه شنبه پورس په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال خبريالانو ته وویل روان حالات بدلیدون کړي او د سولې خبري به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدون کې د جګړه د پردوی او د دې پردوی جګړې څخه د وټولو لار او ورولۍ او سولې د مقصود تر رسیدو تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
خغلی کرځوی په دې ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې و خبره ده چې ګنی نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې بل منځزي، خو په خبره په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالت به ډیر ژر بدلون مومي او لټول افغانانو د وضعیت په تړاو د حوصله غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکز پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم، هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوی د افغانانو دی د بهرنیانو دی مې ورانوي، او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه ترلاسه شویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړه. مې ضایع کړه، هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې لارې دی یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
خغلی کرزی د طالبانو لولوري په دې ورستۍ کې د ولسوالۍ او سقوط ته په اشاره سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ورستۍ او څرګندونو ته په خبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. خغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیریدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپل ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکزی پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو پر چټکېدو اغیزمنتوب او یو سیاسي حل ته پر رسیدو خبرې شوې دي. خو بلخوا طالبانو په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې د پوځي ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلې دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او تر خوای د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیاته کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوحه کې له افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې چې طالبانو بیا یو تازه اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې په افغانستان کې د ترکیز واکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ترکیه عسکرو د پاتې کېدو پریکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یې غندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پریکړې پر ضد به هغه ډول وجنګیږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا لوړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دوی هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
تکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د څلورم میناستي کوربه ده. د افغان حکومت استازو هم په دې ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه به پکې خبري وکړي.
تاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالات اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
ښاغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د اجنډا پر بنسټ به نن سه شنبه د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له میلمنو سره دوه اړخیزی ناستې ولري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه توب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولی په اوګدو کې د شل زرو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتی تړون دی. د جوړیدو تړون یې د 2001 کال د جون میاشتې په 15مه نیټه د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړیدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس شمیر اتو ته زیات شوی دی او د دې ترڅنګ څلور کتونکو هیوادونه همدارنګ شپږ ملګری هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان لکتونکو غړو څخه دی. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان پوهان وایي کته هم دا شان نړیوالو ناستو په تیر کې د افغانستان لپاره کومه ځانګړې ګټه نه درلوده، خو که افغان حکومت اوسنیو شرایطو ته په کتو یو پیاوړی بهرنی تګلارې د غناستي توړان دکړي کې دای سي د سولې پروسې سره د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. له دې ډلې په امریکا کې د افغانستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر او د نړیوالو چارو پو یاسر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
تر ډیره بریده د افغانستان په سولې باندې کوم مستقیم اغیز نشي درلودلی، اما تر یو کچې پورې په دې خاطر درلودلی شي ځکه د شانګهای غړي هیوادونه په نحوي یا په مستقیم ډول او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان سولې پورې ځان تړلی بولي، که هغه د اقتصادي اړخ وي او که د سیاسي اړخانو. په دې خاطر که چیرته زموږ بهرنۍ پالیسي په دې کې ښه وځلیږي او ښه دادخواهي وشو کولی تر یو کچه پورې کولی شو د دغه هیوادونو هغه جلب و توجه د افغانستان سولې ته واړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګری پلاوی داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان کې د تماس ډلې په ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته زور اخیستې ده او ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې دي.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لوی لاره له پرله پسې څلورو کلونو بندیدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلی وو، خو خلکو ته په کلیو او خامو لارو د تګ را تګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له څلورو کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک څلور کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې رالنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
درباری حمیدی یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخې کندې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دی وایي څلور کاله یې د څلوېښتو دقیقو لاره په دوو ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له څلورو کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافرو په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ کول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغې پرتله دا لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمه ایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لاره له څلورو کلو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیس او په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو ووري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. تاسو لا پیغامونو
یو کوڅه د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان تر مداران تر یو کوشش کومه نه اړ چې د پلار د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ هغه نه اړ دی د سر مالونه نه اړ په څنګه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنران وي خالد زکه نه اړ نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالد نه اړ يم زکه نو دا کوچان خو سر ختم مو درې لوري اشاره نه ستو سلام نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیز کړی دا چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو لپاره اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر توجه باندې یو سیمستر کا پاتې کېدو توجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بله سیمستر باید دغه فصلي اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د دې اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ورکړل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوړي سلاکار ډاکټر انټونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره تر ناستې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په ډراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریک کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړي سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان تلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now, given the data,
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شات ولګو. هغه شات چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویلای چې دریم شات نه لګو او قصده تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې سمره بدوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداري ورکړی وو. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پروند روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یوناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بیوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور پستونځ کې لویږي بلکې په خپل هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدای. اسرائیل وازینای هیواد چې وختي د خپل خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړی. کڅه هم دغه هیواد د وګړو غاڼه برخه واکسین شوی خو په دې ورستیو څو ورځو کې حالته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغله. په جنوبي کوریا او فرانسې کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 مې د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د اکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یو غاډ سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوز واکسینونه ویشل شوي خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونه ته رسېدلي چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونه شو درو کسانو اوخته ده.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نو سه جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ځانګړی پروګرام خپرېږي. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل لومړی نیمایي کې ملکی تلفات د دې کال په لومړی نیمایي کې ملکی تلفات دروش په سلو کې زیات شوی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن ته تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم باولې او د عملیاتو پر مهال 20 طالبان وژلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر شپږ شپېته ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګي چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په روسیه کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی سپورتي خبرونه.
په فراه ولایت کې د امپراتور سنوکر کلب پرانیسته وشوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کلب د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د حسین محمدي سخراب عبدالصبور لخوا جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د هغه په خبره دا کلب د دې ولایت لوبغاړو او خلکو لپاره درې د سنوکر میزونه او د سنوکر لوبې ټول مجهز وسایل لري. د خاغلی قاریزاده د معلوماتو له مخې دا په فراه ولایت کې لومړنی په نړیوالو معیارونو جوړ سنوکر کلب دی. سپینغر د بست پر وړاندې بریا ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د سنونو په کچه د نجیب الله طریقې د معلولینو د شلوریزو سیالیو په لړ کې د نن ورځې په لوبه کې د سپینغر ځون معلولینو لوبډلې د بست ځون پر وړاندې لوبې ډګر ته ښکته شو چې سپینغر بریا خپله کړه. د ښاغلي هوتک په خبره د سپینغر په ګټه په توپخانه کې لوبډل مشر اشرف څلور شپېته حسیب الله شل او نظام ولس منډې تر سره کړلې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د سپینغر معلولین لوبډل لوبډل مشر محمد اشرف د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه وایي د دې لوبې هدف د غوره استعدادونو پیژندل دي. او د ویست انډیز هیواد د کرکټ ملي لوبډلې نامتو توپوهونکی کریس ګیل د کرکټ په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې شل اوریزو لوبو کې 4,000 منډې پوره کړې دي. د کرکن فوویز د معلوماتو له مخې هغه پرون د استرالیا پر وړاندې درېمه شل اوریزه لوبه کې اووه شپېته منډې وکړه او په دې سره یې خپلې منډې په شل اوریزو لوبو کې 4,018 ته ورسولې. کریس ګیل تر دې دمه پورې 421 شل اوریزو لوبې ترسره کړې چې په یادو شل اوریزو لوبو کې 4,018 منډې جوړې کړې. د نوموړي په یوه شل اوریزه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 155 نسوځېدلې وې.
نیما نړی
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او د رد جواب تر لاسه کړي بیا د زد او عقدې لمخي پر هغې د بدلمنې تورونه پوري کوي په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې بدنامه کړي خو ولې یو شمیر نارینه د خزو پر وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سیستم یا خودشفته پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخي څوک چې پر یوې خزي د بدلمنې تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند ورده
پدې کې د تر دوه کلو مجازات شته پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده
مخ هڅه کړې ده چې پدې خبرونه کې د پښتون ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غاک به لګي
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و کله چې ما رات کړه هڅه وکړل چې زما نوم شخصیت حیثیت ته تاوان ورسوي او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخترونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دې که زما نشي ته به هم د بل چا نشي او ته به په خپل کورنۍ کې په ټولنه کې په نظام کې خپل حیثیت به لاسه ورکوي
دا فاطمه و چې د خپل روی بار کیسه یې کوله د فاطمه په خبره کله یې چې د روی بار د واده وړاندیز رد کړ د غد غبرګون سره مخ شوله وګما بیا بل خزه ده چې د خپل ټولګیوالي کی سره تکبي هغه وایي د ټولګیوالي ری بار یې چې د هغې نګدې خپلوان هم بو د رد جواب په تر لاسه کولو سره اوقدی شول او دنجلې د بدنامولو هڅې شروع کړې تر دې چې دنجلې کورنۍ هم په خپل لور محدودیتونه ولګول هغه نور کیسه داسې را تکبي
زموږ یو ټولګیوال و خجله ایوا په دې پسې زین خاصکاران راتلل خپلوانی وو داری باران خپل خاله وو دوی چې وو لک قیدی را خلکو او خاله دوی چې هغه لک آزاد طبیعت درلود د دې جلې پلار هغه نه خوښول ځکه هغه ډیر آزاد خو یو د جلې په مقابل کې د خاله زوی عقدی شو خو په همدې ډول رابط ورو خراب شو ل ان تر دې سرحد پورې شي په دې جلې په سبل څوک خاصکاری راتلل مرکه ور پسې راتلل هغه ته ویلی و هم د خاله فامیلی د خاله زوی چې د جلې خجلې نه وای ډېر بد خبرې ورپسې کړې وې
افغانستان یو نرواکه هیواد ده او اکثره نارینه خپل ځانونه تر خزل وړګنی هڅه کوي چې خزی د دوی د خبرو او غښتونو تابعدار او منون کوي دغه ډول فکر په ماشوم هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوی هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې پونجونو او خزو واکمن وي او غښتنی یې ومنل شي خو ډیر کله داسې کیږي چې دغه غښتنی د خزو اصلي او طبيعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه ده هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکی هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي خو په افغانستان کې یو شمیر نارینه کله چې د نجلۍ یا خزینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب تر لاسه کړي بیا د عقدی لمخي غواړي هغه نجلۍ یا خزه په بدلمنې تور نه کړي تر څو بل کس ور سره د واده کولو لپاره زړه خنه کړي ټول هغه کړه وړه چې د خزو پر وړاندې ستونزې او خندونه جوړوي او د خزو ژوند له کړاو سره مخ کوي د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو خزو ملاتړ کوي او کوم کسان چې د خزو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده پدې کې تر دوه کلو مجازات شته پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده یعنی له حقوقي اړخه له قانوني اړخه غو پرنسيپ د قانونيت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلی افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی مولوی احسان الحق حنفي وایي په خزو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی هغه په دې اړه زیاتوي
دا عمل د اسلام خلاف ده
د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامي ارشاداتو د نبوي ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه خلق په مختلفو وختونو کې و دغه کړنې او حرکتونه کول، حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پورې کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفحه وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پورې کړي و دا یو قانون او قاعده کې خودل چې بعد څوک چې تور پورې کوي په پاک لمنو او باعزت خلکو باندې، نو هغې باید څلور گواهان وخي، او که څلور گواهان ونخي د اسلامي شریعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم هغې باید هر یوې اتیا اتیا دورې ووهلی شي دغه کس خلک چې تور پورې کوي. یعنې دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروایي پلوه کینه او عقده د ژوند خواږه له منځه وړي، انسان نارامه کوي، او په اوږد مهال کې د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته، بلکې خپله عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلار ویل داخل د مسل دا ډیره د هغو افراد او اشخاصو نه هېدي چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکوي، او هغه څه چې خپل زړه غواړي او خپل خوښيږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د نزت است یا خود شفته، پر نفس جد اعتماد لرون کی مغروره، کله کله خود کمبینه، او پر طوله که اپ نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه لسیزو کې ښځو نسبي ازادي ترلاسه کړي چې طبیعي حقوق یې تر یوه حده په لویو ښارونو کې خوندي شوي، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبي ازادي هم ښځو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال ښځې د یو شمیر کسانو د عقدایي برخورد او نامعقوله غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې چې د ښځو پر وړاندې د عقدایي چلند په اړه څه وایي.
منو محمد فیروز د کارتینا اوسیدین کې هم د ما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د بختان پولیس کې چنې کبیره ګناهونو پولیس کې د شمیري
حکمت الله حکیمیم د روزګان ولایت څخه. ښځه په عموم کې اسلام د حق ورکړی دی چې خپل د ژوند برخلیک په خپله وټاکي. ښځه کولی سي خپل راتلونکی انتخاب کړي، دا حق اسلام ورکړی دی. دا نه زه ځینی اخیستی سم، نه بل څوک ځینی اخیستی سم، نه بل څوک ورکولی سي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست یو تن ځواني ما، او د اسلام له نظره هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی، او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په ناحق تور لګوي، نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
د نیمه نړۍ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړې ده. اغلی دیدار کراته وواياس چې ولی په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزي د حقوقي تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزي چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه ولغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغاني ټولنه چې موږ تاسو په کې ژوند کوو یا موږ تاسو په کې میشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې د خزي د خپل تابع وګرځي، د خپل قاعده او قانون چې لري د همیشه غواړي په خزي باندې دی تحمل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعه کې دا رواج ده، او دا مراج وځ د چمګو تاسو لتی سره همیشه مخ کیږي، همیشه مخامخ استو چې څومره یو خزه په یو اجتماع کې اوسي، په یو اجتماع کې کار کوي، په یو اجتماع کې کاته پورته کیږي، نو په اکثریت فامیلونه یا اکثریت نارینه چې کنه په خزه باندې همیشه نیوکه کوي، چې یاد مثلا مخلص شو، یاد سر لو شو، یاد فلانی سره د خبرې دی وکړي، یاد یا همیشه دا خبرو سره مخ کیږي. دا چلند ما په نظر باندې د نارینه ولخوا نه روانه ده چې په خزو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې خزه هم حق لري هم حقوق لري هم چا خبره عزت لري ابرو لري نو باید هر شي ته د نارینه د منګ خويندو هر نقطې ته هر کار ته متوجي اوسي خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا یو فامیل سره ښه شي وکي یا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکي نو کله چې یاد یې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یې جلکی له خوانه دې تر رد جواب ورکول کیږي یا رد جواب دې ته ورکي چې زه نه غواړم چې دا سره زه یا نامزاد شم یا واده وکړم یا د ژوند مخکې کوم نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کینی یا مثلا خپلو یا خپلوانو کره مثلا د ځي وجود فلانی لور یا دا یا ها مکتب منفی نکته یا منفی خبر همیشه ورپوري کوي.
د نارینه و زور واکه په خزو د خزو ژوند څومره محدود کوي او خزي څومره متضرره کیدای شي ترینه؟
دا خويند ډيري متضرر کیدلی شي. هغه خپل فامیل ته په جګ سر باندې دانه شکایت لایغه کم خواهشات کم تقاضا وي چې د خپل پزړه کې لري هغه نشي پوره کولای. دا د خپل د زړه درد له چا سره ویل نشي. دا د خپل د زړه ناخوالې چا سره شکل کولای نشي. په کور کې ورته همیشه په سپک سترګه یا په کم نظر ورته ګوري. هغه د خپل حق او حقوق نه دفاع نشي کولای. کله چې دی په صفاسګر راځي که مثلا هغه ښه شخصیت وسی او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت وسی نو دا نشي ویل چې زه یاد سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم. نو پلار یا مور چې دا هر چا ته په نکاح کړله هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلی په حق او حقوق باندې په خاک دي او هغه جلی هغه نفر ته ورکوي. نو دا په دې حالت کې دا ډیره متضرره کیږي او هغه فامیل هم متضرر کیږي. داسې نه چې فامیل خوشاله وزي فامیل هم په جګ سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي نه په کور کې ګرځېدلی شي نه چا سره خبر کولی شي نه چا سره ویل کولی شي.
په پای کې کراته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي؟
دغه د موږ درانه ورونه یا د موږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي. ښځه هم یو بشر ده خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډیره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي توجه وکړي که موږ دغه سپکې سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي. باید موږ په دې برخه کې له علماو نه له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي آګاهي عامه خلکو ته ورکړي خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د خزو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره و. تر بیا د خدای په امان. جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ در منځلو طریقه او زمونږ د براټو جوړ طریقه دا چې د کلی د خپل خپلوان ټول لا ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږمه شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم د بعضې ډېر مصرف لري بعضې کم مصرف لري.
نن پام دې اکل خبرې کوم په پایل کې د شپږمې شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیږو.
بیا یې ارزښت چیرو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کړو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه اوردونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل لوسازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمیر کلیو خلک د شابشاش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په خپل وسې پورې او د خپل توانایي پورې ده ورځ نیسی، دوستان او خپلوان ټول خبري هغه د چا ته وسه پورې تړاو لري. که څوک پیسې داري کېدې شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کې خوشحالي کوي، د خوشحالي په خاطر کله کېدې شي چې موسیقي هم راوړي وغږي او خوشحالي وکړي چې د محفل کې. موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرڅالاره وطن ده، معمولا چې الک پیدا کیږي دا قبیشه شاید شپږم ورځ محفل نیول کیږي. نو په دې محفل کې که دوستان خبريږي یا د ماشوم خپلوان راځي، معمولا توفی ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي، یا د غرمې ډوډۍ کې یا د شپې ډوډۍ کې خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپل خبرو کې ویل په یو شمیر سیمو کې یوازې د الک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږم ورځ منځل کیږي. خود اسلام نظر هلک او جلی ته باید په واسترګه وکتل شي. دواړو ته لزی ګون څخه ورسته یو ډول معفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکو خالد وایي چې کله خداس هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمېږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او معفل نیول خو لری خبره ده.
نو خلکو ته شاوشش وایي یا نور نور نومونه ورته یادي، خو مګر موږ دغه شاوشش په نامه د خاص نه لمنځو. زمونږ د منځلو طریقه او زمونږ د راټولور طریقه دا چې کلی د خپل خپلوان ټول ټولو یو ډوډۍ ورکو، ټولنه کې لیدل هم دي. کله چې نارینه اولاد وسی مثلا ماشوم پیدا شي، د دې لپاره د ډیر د خوشحالي پروګرام دي سي. د کلی شاوخوا منطقي خلک راغونډي، هغه ته یو ډوډۍ ورکي، یو پروګرام برابرې. ولې کله چې لور وشي خلکو ته د دې کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قران له نظر، اسلام نظر، اسلام داسې وایي چې خزو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه به تاداسي او دا فرق به دونسي. اسلام ته غاړه کیږي نو هغه معلومه خبره ده چې هم به اولاد نه اولاد لپاره هغه کوم مراسم چې د زوی لپاره نیسي، د خزو لپاره به نیسي، او کدي خزو لپاره چې نارینه لپاره به نیسي، هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې د قران نه خبرې نو هغه تبن فرق کوي په ټولنه کې. شاب شش خو را پر ځای پرېږده کنه، شاب شش مثلا د نور مراسم یا پروګرامونه حتی سیا مبارکي هم نه اخلي، او نو په دې خاطر دغه ځینې خلک پیدا کیږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو ټولو پلرونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه هم باید مبارکي واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري هغه د لور دپاره هم مهیا کړي، برابر کړي ورته تر څو پورې دغه د دې حقوقم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شش یاد ماشوم له زیګون څخه ورسته محفل ول نیول کیږي. اکثره کسان د دې پوښتنې په جواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي او لبل لوري غوړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکو نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه ورسته محفل نیسي. نو موارد د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پانتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي، خپله زه یو په شفاخانه کې کار کوم. نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول دا دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په د خاطر باندې موږ شوي شش نیسو. او فرق هم کوي، نو دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې نیسو، په کور کې نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي. او نجلۍ چې پیدا شي بهش شش کا، څوک پیسې راوړي، څوک کالی راوړي، څوک مور ته کالی راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالی راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګته راوړي، یا همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د هر چا اقتصاد پورې ده، او د هر چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزوی نه لري، نو د هغې پورې تحفه راوړي. تو شوي شش دود دی.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، امداسې د شبه شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تاک پر وخت وچه میوه ورکوي.
د موږ رواجونه خو داسې دي چې ورځې مرځې پخی خلک راواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه د موږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې موټایان راوړي، موږ چې دوا دی بیا دوی ته شیرینی ورکو. چې کله ځي شیرینی ورکو، نو هغې کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ، دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نه پس خلک چې ده شو شش ورته وایي. د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا چې ده سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول وادې ورېده مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکۍ ورکوي. هغې نه وروسته چې دوا دی ورېده، مور او پلار یې نوم پېږدي، نوم هم ورته ته په خوښه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به ښیي د ماشوم دپاره، که نه چې زه به کوم بد باندې وانه وړي اورې، یا غلط به نوم ورته وانخلي، نیم نوم ورته وانخلي، باید پوره نوم انسان ته واخیستلی شي. نوم چې دوا دی ورېده کوشش کوي چې کتابي وي.
ډېر شمېر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قرآن کریم ختم کوي، بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د کونړ اوسیدونکی آریان وایي چې را بلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان، کورنۍ کلچې او د ته ورته شیان چې دوی خونه ورته وایي راوړي.
موږ چې ماشوم پیدا سي، موږ خدمې قرآن عظیم شان کوو، چې هغه کې سپینګیری، مولایان، قاریان، د کلي مشران، کنه ماشومان غټ وړو پښتون، بیا موږ یو ختم نیسو. دا اوس خلور ته سیو شش وی، او موږ بیا قرآن هغه معنی لمانځو. هر نه پر ورځي کور ته مثال ماشوم دې مبارک شه، یا خونه مونه وړي. ځینې کورنۍ کنه چرګ مرګ سم میوه شینه ځان سره وړي او هلته وړي. دا هم دې ملمستیا باندې شو، هم خونه ورته وی، کنه هم دې ماشوم مبارکي شو. ځینې خلک دې سیم غریب دي، هغه په هله موږ وخت اوس نه رسیږي، بیا ورسته په کلا راسي، لاسې کلا وچلي، کنه اوس پیسې پیدا کی بیا راځي، او بس خونه مونه دغه مساله ده، کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي. اول سر کې خوند سي خپل مفت د کاو چوانی مبارکي کنه، مبارک دي شه اولاد دي، کنه ډیر خوشحالي کی، هم په لور هم په زوی مانی، که هر یوي او بس بارغي او ورځې بعد بیا سر خري وتا. په شریعت کې نو بس یا ګډ یا پس کنه یو سال علي بیا یو غټ خیرات یا ختم نسی، او موږ په دغه رقم مانسو د ماشوم مبارکي.
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي. نوم یې شب شش وي، خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي. ډیری وخت پوره په شپږمه ورځ هم نه وي، کله وړاندې کله هم وروسته منزل کیږي. د وردګو اوسیدونکي مریم وایي چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي.
د شب شش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې، بستري او داسې نور شیان اخلي، او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي. په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښایي، او په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو يم. زه شاعر يم، هم د تاریخ استاد يم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم، او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر، او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکېږي.
قدر من دوستانو اکثره کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي، خو د کرونا ویروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړه نشي، د خلکو راټولول مناسب وخت وځنګيږي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.